ستړې مشه د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجيب عامر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مهم راپورونه ته مو ځای ورکړې ده. تاسو ته د خبرونې د اوریدو بل نه درکوم. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرټکی د کورمې په ساده کې د نامنې خلاف مظاهره شوې ده. عدالت په یو قضیه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړي، خو هغه بیا هم جیل ته لیږل شوې ده. او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې د اوسېدو په یو ودانۍ برید کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د کورمې په صده کې پرون ځایي ولس د نامنې خلاف مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو ګڼو خلکو ګډون وکړ او د سیمې د نامنې خلاف او هلته د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف نارې ووهلې. د پاړه سمکنیو ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمېوال د مظاهرې په وخت مشال لډیو ته وویل چې د کورمې په ځینو ځایونو کې وسلوال ځایي ولس تنګوي او له دوی په زوره پیسې او نور شیان اخلي. حال کې دا چې د منځنۍ کورمې ولس وایي د پاړه سمکنیو شمیر کلی له تیرو څلورو ورځو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. خلک تور پورې کوي چې وسلوال پر ځینو لارو د ګاډو تلاشي هم اخلي. بلخوا د سیمې حکومتي او پوځي چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اګست په 15مه د سیمې یو پوځي چارواکي کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي چې د سیمې امنیت ساتلو ته ژمن دي. د اسلام آباد ترهګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر جیل ته لیږلی دی. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولیږل شي. د علي وزیر وکیل اتولا کونډي رسنوی ته ویلي دي چې د اسلام آباد یو ځایي عدالت د علي وزیر د ټرافیکي پیښې په کیس کې ضمانت منظور کړی دی. د ده په وینا د وسلې او منشیاتو په کیس کې له وړاندې د علي وزیر ضمانت منظور شوی و. د علي وزیر وکیل وایي چې تر نیول کېدو وروسته علي وزیر 14 ورځې پولیسو ته په جسماني ریمانډ باندې سپارل شو. د اسلام آباد پولیس علي وزیر د اګست په 3مه ناوخته نیولو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې پر علي وزیر له پولیسو څخه په زوره د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمیس شلولو ترڅنګ د نشه یي موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. علي وزیر دا ټول تورونه رد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخوانی مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي. میا افتخار حسین پرون په منګوره کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پخوانی پوځي جنرال فیض حمید د خپلو اختیاراتو د ناسم استعمال په کولو سره له وسلوالو سره لوزنامې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ وایي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې درې نور پخوانی افسران نیولې دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ISPR د اګست په 15مه په لنډ بیان کې ویلي چې له پخوانیو افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي. دا وروسته له هغې ده چې پوځ د اګست په 12مه په بیان کې وویل چې پخوانی جنرال حمید یې نیولې او دغه پر وړاندې د پوځي قوانین له مخې مقدمه روانه ده. ISPR هغه مال ویلي ول چې فیض حمید د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولې ده. فیض حمید پر ځان د لګیدلو تورونو په اړه سند ویلي. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و. یو نږدې خپلوان فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لاره. په خیبر پښتونخوا کې اکثره ولسی هنرمندان د ژوند په وروستیو ورځو کې له رنځونو کړاوونو او غربت نه کړیږي. دوی وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنه هم کوي. د خیبر پښتونخوا تېر حکومت تر یوې مودې پورې له هنر سره تړلو کسانو ته میاشتنۍ وظیفه اعلان کړې وه او وړو کسانو ته به یې د میاشتې 2000 روپۍ ورکولې. د طالبانو حکومت سبا یعنی د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رسمي رخصت اعلان کړی ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دغه اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو ته افغانستان په ځینو ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان پر مخ رنگونه شیندلی وو چې دې کار عکس العملونه وپارول. له نن نه 15 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکي اعلان کړه او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم منزل کیږي. اسرائیل د لبنان په جنوب کې په النبتیه نومي ښار کې د اوسېدو په ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. دا خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ای نن د اګست په 12 ورکړي. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نښه کړی چې د حزب الله د وسلوالو په استعمال کې و. په وروستیو اونیو کې په سیمه کې پس له هغو ترنګلتیا زیاته شوې چې په تورن ډول حزب الله د جولای په 20 په یو راکټي برید کې 12 ماشومان او کم عمره ځوانان د اسرائیلو تر ولکې لاندې ګولان غرونو کې وشل. اسرائیلو د دې په ځواب کې د بیروت په مضافاتو کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان وواژه. خبرونه پای درنو ریدونکو تاسو د مشال رادیونه خبرونه واوریدل. په دې خبري غړي کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د صدی خلکو د امن غوښتلو لپاره مظاهره وکړه یو ځای مشر وای.
نن راوځه د ټاپ په کور کې ور لګیدلې کده لوور ولا ده خوښسته ته په سنټر کورم کې ور لګیدلې ته به مخبوط پاتې شي. دا قسم څه ده توایو د سنټر کورم ولګي ته به ور کې سيزي.
د وامي نېشنل ګون یو مشر می افتخار حسین د ایسای په خوانه مشر فیض حمید له وسوالو سره په لوزنامو تورن کړه د ریپورت پیلرو. د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس وایرس مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. د سیلانیو سیمو چترال کومراټو کلام خلک وای سیلابونو یې ژوند ځپلی دی. یو چترالې میرمن وای
اور سارے بچے سب اور تین چیخ سے ہم پانی لے کر آتے ہیں پانی پینے کے لیے بھی لے کر آتے ہیں.
په پیښور کې د مفکوري په نوم د غیر دولتي ادارې د عدم تشدد غونډې په اړه هم یو ریپورت درته لرو. بدرګه مو کوي دا مشاله رادیو د تاسو خبري غړي اوري. د کورمې په صده کې د پاړه سمکنیو ولس د وسلوالو د بیرته ورتګ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی پرون د پریس کلب مخې ته ولاړ ول او غوښتنه کوله چې د سیمې امنیت دې بحال کړي شي. بلخوا پوځي چارواکو ویلي ډېر زر به د سیمې امنیت پر ځای کړي. په پاړه سمکنیو کې دا وخت یو شمېر سیمې داسې دي چې د ځایي خلکو تر مخه د نامعلومو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د طارق اورګزین اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
د امن دا نارے په صدقی وهل شوې. د جمعې پر ورځ د پړه چمکنی قبیلې لزګونه خلکو پر دغه احتجاجي مظاهره کړې چې سیمې ته یو ځل بیا وسلوال ورغلي. دوی سپینې جنډې او پوسټرو چتې کړي. د پریس کلب ودانې مخې ته پر سړک ولاړ د خپلې سیمې امنیت بیرته بحالی غوښتنه کړې. د پاړه چمکنی یوت یا ځوانانو تنظیم غړي او مدني فعال ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته ویلي پر 14 اگست شاوخوا 400 وسلوال تر وتلو پس هغلته یو شمیر علاقې په خپل ولکه کې اخستي. کورمیوال وایي د علاقې په جمعتونو کې د رشوي وسلوال له خلکو په زور او زبردستۍ خوراک سکاک سیزونه اخلي او کسو کې ورته ورنکړي نو زبروي او دړکې ورکوي او زیاتوي. په سیمه کې هغوی له 2 ورځو وټلونکو گاڑو تلاشیان اخستلو سلسلہ هم روانه کړي.
د 14 اگست ورځې نه خلکو خوشاله من چې قربان چلے خوشاله من اولې او مو سره چې کوم بلته حالات مو په خپل سترګو کتلو مطلب چې کوم وسله افراد او کلو ته داخلي دلو یا مطلب کلو کې زور زبردستی هغه روټه خوللو یا مطلب چې کوم به ګونو خلک دی هغه زورولو. نو مو د 14 اگست ورځې مطلب مو دانه دي دغه کړي چې مو آزاد یا غلام یو.
په پاره چم کنی کې دا وخت بابرټن مڼې پیندې نختر پانا خد لکړې ددمیر کله سدو نواګې ډبډو سترتوی او یوشمیر علاقې داسې دي چې د مقامی خلکو تر مخه لا سلو رزو هغلته د مسلح نامعلومو کسانو عملداري قائمه شوه. د جون په میاش کې هم د غیاد علاقو ته وسلوال ورغلی ول، خو چې کله د خلکو تر احتجاجونو پس پوس هغلته عملیات پیل کړل نو له هغه ځایونو هغوی وتښتېدل. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ مقامي خلک په تشویش کې شوي. په احتجاج کې شامل د کوچی یو مدني فعال خواجه نهید وای کنن په پړه چمکنی کې د وسلوالو په ورتګ غلی پاتې شول، نو سبا د دوی نمبر دی خو که یو ځای شول او موثر غږ پورته کړو نو منطقه یې لا بدمنه بچ پاتې کېدی شي.
نن راوځه د تو په کور کې اور لګېدلی دی، که د لور ولا دا خواهش ده چې په سنټر کورم کې اور لګېدلی دی ته به مخپوس پاتې شي. دا قسم څه درته وایم چې سنټر کورم ولګېږي ته به اور کې سېزي. دا د څوک په دې باندې خوشحال نه شي چې نن په سنټر کورم کې د ما مور که د ما ورور موجود دی چې نن په تکلیف باندې دی د ماته تکلیف دی.
پاړه چمکني د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې پر مخ مان دی تر حملې پس وسلوالو د علاقې پر مهمو ځایونو قبضه اچولی وه. په 2013 کال کې حکومتي واک بیرته قائم ساتلو لپاره د پوځي عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لیات علاقې په زرګونه کورنۍ وتلي ول. که څه هم وروسته وسلوالو خپله قبضه پرېښودله او خلک بیرته خپل علاقې ته ورغلل، خو په هغه عملیاتو کې کورونه د ورانیدلو په صورت کې ډېر نقصان رسیدلی و. ځایي اوسیدونکي او مدني فعال ورېښمین وایي دا څنګه خبره ده چې د پښتنو پر سیمه هر وخت جنگ تود دی، حالانکه دغلته هیڅ داسې غټه مسله نشتا.
واګه بدر کې 1965 کې 71 کې وړ وړ جنگونه شوي دي. یو بدر نه بالکل امن دی، هلته هیڅ نشته. په ویزو په پسپټو خلک جیره دي چې ما پړوسي مال عام مسلمان دي، پښتانه دي، افغانستان دی. چې په دغه بدر 15 کسان راشي دلته مو ته سندر کوم کې بدمنی دی کسان نوم ورکو یار خدای ته وکیل ورم پرې دوا.
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخه تنه دی راغله، خو پر 15 اگست د یوسل دیال سوینګ کنه سهیل بابر یا به غونډی ته ویلی ول د علاقې خلکو ور سره هم دومره فکر دی سومره چور سره د خپل سرتیری دی. بابر ویلی وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواری ور په غاړه ده. پوځي چارواکي دا هم ویلی وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولی پوهه کړي، خو که نه پوهېږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د شمالي وزیرستان په میرلی کې د امن په نوم پیل شوې احتجاجي غونډه دوام لري. د غونډې ګډونوالو او د جرګې مشران وایي چې هلته غځېدلې ګیس پایپ لاین پرې کول وروسته حکومتي او انتظامی جرګې ډاډ ورکړی چې نور به پر دغه نلیکه یا پایپ لاین تر هغې کار نه کوي تر څو چې وزیرستان ته د ګیس لاین ورکولو لیکلې ژمنې نه وي ورکړي. دوی وایي چې د امن پوز ډاډ ترلاسه کولو پورې به پرلت روان وي او زیاتوي چې هلته نوره ناامني او هدفي وژنې نشي زغملی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اوریدای شي.
په میرالی کې د ځایي خلکو سیاسي ګوندونو او اتمانځای جرګې شریکه د امن په نوم غونډه دوام لري. د غونډې مشران او اتمانځای جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې پرون د اګست 16 انتظامیه لخوا جرګه ورغلې ډاډ یې ورکړې چې په ګیس لاین به کار ولاړ وي تر څو چې پرلتوالو ته یې ډاډ نه وي ورکړې چې لومړی به ګیس ځایي خلکو ته ورکړل کېږي. د اګست 15 اتمانځای جرګې او یا د غونډې ګډونوالو دغلته د پاکستان نورو سیمو ته لېږدولو نلکې یا ګیس پایپ لاین یوه برخه پرې کړې وه. د جرګې ویان وویل چې حکومت د امن ټینګښت او وسایلو کې خپل حق ورکولو په ژمنه کې پاتې راغلی، نو احتجاج په توګه یې ګیس لاین یوه برخه پرې کړې او اوس به یې میرعلي څلور لاره کې د امن ډاډ ترلاسه کولو پورې پرلت روان وي.
بیا میشته جرګه روغلله احسول او د تحریر په شکل باندې میشته بیا د اعتماد روړو چې دا کیم پیپ توسه ډیمیج کړو دغه باندې چار نشی او میژ په هفته شه انانا انانا ټول وزیرستان ته د ګیس اپروول یاد ورکوي او آینده د پر پلان دادا ټول سیاسي پارټي ټول کومینا ټول اتمنځای د امن د پر د پسون په باره شوی ټول نو تجویز او خلی په د هفته شه انانا انانا د امن و یو مضبوط پسون چګاوی د فوج نه یو یقیني قانوني آئینی د امن مطالبه وی.
پرلت کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشران، کارکونان او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ګډون لري. د ملي جمهوري غورځنګ د سیمې یو مشر واجد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دا من پوخ ډاډ غواړي تر د انتظامیه په سټامپ پیپر پرلت نه ختموي عملی ګامونه چې حکومت پورته کړي پس به ولس مطمئن کیږي. دوی نور د هدفي وژنو د زغم نه دي.
سلویر پینزا جنوزی چگوی نی دوزگر کی میج پا دید مند لکه ده غروی لوڑی چه سه پیره دا غریست پا دی میج مجبور کرنوی چه دای دا هدفی وشن دازی ختم کو دای خپل پراکسیز دی زون سرایی سی.
دمیر علی موسکی و حسو خیلو سیدون کی هم دا گیس نلکه استلو پارا دا جرگی پریکڑ سر متفق نول او ویلی یول چه دو یواز دا امن پا نوم ناس دی. دا غنڈ گڑون والوائی چه نامنی او هدفی بریدونو مخنیوای لومړی غوښتنه ده چې دا غې د مخنیوي ډاډ بغواړي. د زیلی انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د پرلتوالو سره خبرې روانې دي. په وار وار یې ډاډ ورکړی حکومت د امنیت ټینګښت لپاره هر ممکن کوشش کړي. سو پورې چې دا گیس خبره ده نو پرلت مشرانو ته یې ویلي چې سو ورځو کې به دوی لیکلې ډاډ ورکوي چې لومړی به ځایي خلکو ته گیس هرو مرو ورکړل کیږي پس به دا گیس په لاین نور وړاندې کار پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
برا جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې زایولس د اگست په 14 په یوه جرګه کې له حکومتي چارواکو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. په جرګه کې برخه اخیستونکي ملک عصمت الله مشال اډیو ته وویل چې د پوځیانو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې اکثره وخت عام ولس او د دوی کورونه په نښه کېږي او دوی نور د دغو حالاتو د زغملو توان نه لري. د لغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې په بدر او ځینو نورو سیمو کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات تر سره کړي. بلخوا د سیمینا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي آصف خان مشال لډیو ته ویلي چې په دې اړه به له پوځي حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اوریدل شي.
سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کے دے جیمے پتیرا وریز پیوا جرگا کے حکومتی چارواکیوں نے دے ضلع امن حالات شکاولے غشتنا کڑیے دو پدا جرگا کے برخا و خستین کئی ملے قسمت اللہ دیکھ پلے غشتنے پر براکش ویائی بدر سیمے پر جرگا کے برخا و خاستین قید سروکئی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی خبر ہم اروئی
بندے بولے ہاں جی ہر بندے کی بالکل خبر صحیح ہو بولے پکلی یا پکوری نم دلی دلی کا کما تھا بار بار ملی تھی بیا ہوئی بیا ہوئی نہ پتہ جی علاقہ بدھی جی نہ پتہ جی علاقہ سے امن گردمی چکم رو جی تیزاج ہو کی جلوس ہو کی ریز میں اور کا سنسرا نوستائی ہوئی کی وہ پلا غلطی ہو مانی گرمی سے چاہیے کہ کما تھا دن کی کوشش ہوتی چھ ہوا تھا دے 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 دا یا دے 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 گولے تو وجہ بندے نور خلتا ذرا بروبر تکلیف ہونا والا
پا بدر کشے موجود خبریال انور مسجد وی آئی چھ دیسی میں زنے کلیے کشے ناسام منیاتی حالات پواجا خلق پکاڑے کولے بنے مجبور شوی دی
چکیم کلی دی ابو دی دو اغینا طول ویتو بطراون دی خاص کر مانتیوس و مجبوس بدر جوار ورطایی کنا دگنا خلق رو واپس راون دی نو پا دیکسی دی دگه خلق چکیم رو چی کنا و پا دیر غوصا خلص کاری جی پا تکیلی همون دی گو دی دوستر پرسن گو الزام خلا که یو پا کمات خود دی تو لگوی امن رو وستال دولتا پا دیوشی داده تو کور دی پسی رو غلا یه بیاویل امن نجوری جی نو دا یو غد سول خدا یه درده یو بار بار دا جمانی ها دا یه جمیش مطلب دی تیر خود امن غوری پا دغه علاقه شا امن غوری
پا زیلاک شه دی پوز چرواکیو لطرفا دی ام خلکو پا کورونا بنه دی مارتر گوله ویشتله پا بارا اکشل یاسا هم ویلی شوی ندی خو مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائنده آصف خان سرا دی بدر سیمه جرگه وشتنه پا براکش تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل
زو ڈپٹی کمیشنر تا هم پاتا زده موتا زو ڈریک اس کے لیے
دی بدر سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې کدې ضلع انتظامیا او پوسټ چارواکیو یې په کلیو باندې د مارټر ګولو استعمال بند نه کړي او په سیمه کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل. بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تر توي چې تاسو تر دې مهاله د مشال رادیو موبایل ایپ ښکته کړی کنه، کومو نوي ښکته کړی همدا شیبه موبایل ایپ سټور ته ورشي. احمد شاه چې څنګه تاسو طریقه وښوده، په دې طریقه زموږ موبایل ایپ ښکته کړي او بیا زموږ خپرونې پاکې رڼې د موبایل ایپ ته لارې واوري. د وامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میر افتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخواني مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید نه یوازې له اختیاراتو تجاوز کړی، بلکې وسلوالو سره یې لوزنامې هم کړې وي. نوموړي د اګست په 14 په منګوره کې د بابړې پیښې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې ویل چې پخواني پوځي جنرال ته دې له قانون سره سم سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ د اګست په 12 ویلي چې د استخباراتي ادارې ISI پخواني مشر فیض حمید د درغلیو په یو مقدمه کې نیولې ده، او له هغې وروسته د اګست په 15 د دې مقدمې په تړاو یې درې نور ریټایرډ پخواني افسران هم گرفتار کړي. پوځ په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. نور تفصیل له سوات نظامت خان راکوي.
د سوات په منګوره خادي حل کې جوړ کړی شوی د بابړي ورځ په مناسبت سره د ستوره کې په سلګونو د عوامي شلګون کارکنانو او ځایي خلکو ته د عوامي شلګون صوبایي مشر میا افتخار حسین په ملک کې موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا کې ویل چې دې سیمه کې سیاسي اړې ګړې او بدامنی د تیر وخت عسکري قوتونو غلطیانې دي. د تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید د یو ایجنډې د لوري د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کړی، ځکه اوس په بند کې دی.
په پاکستان کې د پرایویسي د تنهایۍ نه نجات پیدا شوی دا د پرېونې کړی بلیکمن د پاره
غونډې ته د عوامي شلګون صوبایي جنرال سکرتر شاه حسین یوسفزی تورونه ولګول چې په افغانستان کې 30,000 پاکستانی وسلوال بیرته پاکستان ته راتلو لوزنامه ولې شوې او دغه په کومو شرطونو شوې. دی وایي دغه لوزنامه پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کړی وه. میا افتخار حسین په دغه مهال ویل چې پخوانی ISI مشر جنرال فیض حمید چې دا وخت د پوسټ په بند کې دی، هغه یو سیاسي پارټي مخې ته راوستو لپاره کال 2014 کې ټاکنو کې دوی پارټي داسې حال ته راوستې وه چې د امنیت په نوم د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو سیاسي کمپاین نشو کولای. جنرال فیض ګڼ ناقانوني کارونه کړي، حکومت دې ورسره د قانون مطابق عمل وکړي. پخوانی د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د سپریم کورټ په حکم حکومت نیولی او د پوځي قانون مطابق کورټ مارشلي روان دی. په دا اړه بعض سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف چې هغه وخت یا تن په عهده و د هغه نه د لاتعلقۍ اظهار کړی. پخوانی استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د نیولو وروسته په دا اړه څه موقف تر دې دمه نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی اوري. د خیبر پختونخوا د دیر ضلع او زنو نورو سیمو د مقامی حکومتونو استادو د بلدیات مالیاتو قانون په خپل اصلي بڼه کې د بحالولو او د مالیو انتظامی اختیاراتو ورکولو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. د تحصیل چیرمینانو خروالانو اکشن کمیټې په دې لړ کې د اګست پر شلمه د نوې تګلارې جوړولو لپاره یو غونډه هم رابللې ده. په خیبر پختونخوا کې له تیرې سمودې راهیسې د بلدیاتي حکومتونو غړي احتجاج کوي او وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه پوره کوي او نه ورته د پرمختیايي کارونو لپاره فنډونه ورکوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو بلدیاتي غړو ویلي وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ورسره د فنډونو او اختیارات ورکولو ژمنه کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د غلام غوث نه.
د تحصیل چیرمینانو په اکشن کمیټې کې شامل د دیر تحصیل چیرمین رفیع الله خان د اگست په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه کلونو کې په یو شمیر احتجاجونو سربیره د دوی د انتظامی او مالی اختیاراتو او د پرمختیايي کارونو لپاره د مالی پانګو جاری کولو مسله نه ده حل شوې، نو ځکه دوی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غونډه رابللې ده. خود بټګرام ضلع یو تحصیل چیرمین عطا الله خان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري د اگست په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ورسره جمعنه کړې ده چې دوی ته به زر تر زره د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګي جاری شي. عطا الله خان زیاته کړه چې هغه په خپل هم د بلدیاتي نمائندګانو د اکشن کمیټې غړی دی، خو هغه په دې خبره متفق نه دی چې په دې مسله دی دوی د حکومت په ضد احتجاج وکړي. په پیښور کې خبریال او شینونکو عرفان خان وایي پاکستان تحریک انصاف چې په 2015 کې کوم بدلیاتی نظام را جوړ کړی و او بیا روستو چې په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې بدلونونه وشول، نو بیا هم دغه خه بدلیاتی قانون و، خو چې کله په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ته د توقع مطابق بریا ترلاسه نشوه، نو تر اوسه پورې په پښتونخوا صوبه کې د هغه ګوند حکمرانان بلدیاتي نمایندګانو ته د مالی پانګو ورکولو نه ډډه کوي.
اوس چې کوم بلدیاتي نظام روان دی دا هم یو ښه مضبوط بلدیاتي نظام دی. په کتابونو کې چې موږ وګورو د دې چې موږ کم قانون جوړ شوی دی هغه وګورو، خو بدقسمتۍ نه دی ته پیسې نه دي ملاو، دی ته فنډ نه دی ملاو. د هغې بنیادی وجه دا ده چې چونکې تحریک انصاف حکومت دلته او د دوی خدا خیال و چې دوی به په پوره صوبه کې بلدیاتي نمائندگان د دوی خواښ شانتې ونه شوله، حکومت هم دا فیصله وکړله چې دوی له اوس فنډ نه ورکوو.
یاد دې وي چې په 2021 او 2022 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې په دوو مرحلو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د تحصیلونو ترڅنګ د کلو او چم گاون په کچا په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 200 زره بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو، خو د بلدیاتي نمائندگانو په وینا دوی ته تر دې دمه د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پانګې نه دي جاری شوي او نه دوی په لاندې کچا د پخوا پرنګ انتظامی او مالی اختیارات لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو اوریدونکو د خبری غړې نیمای برخې ته رسیدلې یو پامکه لندو خبرنو ته. د د خیبر پختونخوا د کورمه په صدا کې ځای ولست د نامنه خلاف مظاهره کړی دا په دې مظاهره کې د پاړه سمکنیو غنو خلکو ګډون کړو د سیمې د نامنه خلاف اول تر وسلوالو د بیا فعالیتو خلاف ناره وهلې د ګسپرین له سما د سیمې یو پوزي چارواکي کرنل سہیل بابر یو غونډه تویلو چې د سیمې امنیت ساتلو ته دویشمن دي اسلام آباد ترهګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر جیل ته ولیږه. د یاد عدالت جج ابوالحسنات نن د علي وزیر د مقدمې اورېدنې پر مهال د پولیسو لخوا د نور جسماني ریمانډ غوښتنه رد کړه او امر یې وکړ چې هغه د جیل ته ولیږي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په دریمه ناوخته نیولی و. عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر میفتخار حسین وایي چې د استخباراتي ادارې پخواني مشر لیفټنانټ جنرال فیض حمید ته دې له قانون سره سما سزا ورکړل شي. میفتخار حسین پرون په مینګوره کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. جنرال فیض حمید د اګست په 12مه نیول شوی و. د مومندو یو ولسی سندرغاړی اعتبار خان نن ومړ. د نوموړي عمر شاوخوا 55 کاله و. یو نږدې خپلوان یې فوزي خان مومند مشال لډیو ته ویل چې اعتبار خان له تیر څه مهاله رنځور و. د مومندو اعتبار خان له تیر څلورو لسیزو راهیسې سندرې ویلې او د ټپو چربیتو او لوبو ویلو لپاره شهرت لري. د طالبانو حکومت سبا د اتوار په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. او اسرائیلو د لبنان په جنوب کې په نبتي انومي ښار کې د اوسېدو په یوه ودانۍ برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور زخمیان کړي دي. د خبر د لبنان حکومتي خبري اژانس ان ان ای نن د اګست په 12مه ورکړې ده. بلخوا اسرائیلي پوځ وایي په برید کې د وسلو هغه ګودام په نښه کړی چې د حزب الله وسلوالو په استعمال کې و. د مشال لډیو دا اوریدونکو د خبرونې دویمې برخې ته راورسېدو. نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه لرو. شروع به د دې رپورټ نو کو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د بیزو تڼاکو یا دانو یا من کی پاکس یا ایم پاکس ناروغي وایرس ته مخنیوي لپاره د بیړني حالت اعلان کړی دی. WHO د اګست په 14مه مخنه غړم د اګست په 14مه د ناروغي پر نړیوال کچ د امیر روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنې موضوع بلله. دا چې من کی پاکس ډول ناروغي دا اوسنګ خبري یو په ډېره سمره اندېښنه پکار ده. په ډېره ګولیاز د رټس خبري اژانس تر راپور پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د بیزو تړانکو یا دانو من کی پاکس یا ایم پاکس یو وایرسي ناروغي ده چې له نږدې تماس له لارې خپرېږي. دا په تیرو دوه کلونو کې دویم ځل دی چې روغتیا نړیوال سازمان په دې لړ کې بیړنې حالت اعلان کړي. د نړیوال روغتیایي بیړنې حالت څه ته وایي؟ د نړیوال اندېښنې عامه روغتیایي بیړنې حالت یا پی ایچ ای آی سی د ډبلیو ایچ او تر ټولو لوړه خبرتیا ده. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې ناروغي په نوي یا غیر معمولي ډول خپریږي او موخه یې د نړیوالې همکارۍ او تمویل حسول وي سو د وبا په وړاندې مبارزه وکړي. د ډبلیو ایچ او اعلامیه د اګست په 3مه اونۍ کې د ناروغۍ کنټرول او مخنیوي لپاره د افریقا مرکزونو ته ورکړې وه. ولی ایم پاکس یو ځل بیا بیړنې حالت دی؟ د روغتیا نړیوال سازمان دوه کاله وړاندې د ایم پاکس په اړه بیړنې حالت اعلان کړی وو کله چې د ناروغۍ یو بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. په دې کې لویه کچه د نارینو چې له نارینو سره یې جنسي اړیکې لرلې. دا ناروغي د چلند بدلون او خوندي جنسي عملونو او واکسینو وروستو تر کنټرول لاندې راوستل شوه او په ډیرو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ خلکو سره یې مرسته هم وکړه. خو ایم پاکس له لسیزو راهیسې د افریقا په ځینو برخو کې د عامې روغتیا ستونزه ده. د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه په 1990 کال کې په کانګو کې رامنځته شوې وه او له هغه وخت راهیسې دا ناروغي خپره شوې ده. اوسنی وبا د کانګو لپاره تر ټولو بده ده. په هغه هیواد کې له 2023 کال راهیسې د ایم پاکس 8000 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د مړو شمېره له 1200 زیاته ده. په دې کې ډېر شمېر د ماشومانو دي. دا ناروغي د زکام په څیر نخو او د پوزې ډک زخمونو لامل کیږي او معمولا معتدل وي خو کولی شي چې انسان ووژني. ماشومان، امیدواری میرمنې او هغه خلک چې مدافعي نظام یې کمزوري وي لکه څوک ایچ آی وی لري هغه تر ټولو زیات خطر سره مخ وي. د ایم پاکس دو ډولونه اوس په کانګو کې خپریږي. په دې کې یو اصلي بڼه ده او دویمه یو نوې شاخ دی. د وایرس نوې بڼې نړیواله اندېښنه رامنځته کړې، ځکه چې داسې بریښي چې دا په چټکۍ سره خپریږي او په دې اړه ډېر لږ معلومات دي. دا د جنسي تماس او نورو نږدې اړیکو له لارې انتقالیږي، لکه د کانګو په برخه کې د بیکوروشو کسانو په کیمپونو کې د ماشومانو په منځ کې، او اوس له ختیځ کانګو څخه روانډا، یوګانډا، برونډي او کینیا ته تللې ده. ساینس پوهان هیله لري چې د بیړنۍ حالت اعلانونه به کانګو ته د نورو طبي وسیلو او تمویل ترلاسه کولو هڅې ګړندۍ کړي. له دې اقدام سره به د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د چارواکو سره مرسته وشي. د وایرس مطالعې او د خپرېدو مخنیوي کې د مرستې لپاره غوره څارنې ته اړتیا هم ده. خو په 2020 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ایم پاکس سره د مبارزې لپاره د 30 میلیون ډالر غوښتنه له پامه غورځول شوې وه، او د واکسین ډوزونو ته د لاسرسۍ په برخه کې لوی نابرابري شتون درلوده. افریقایي هیوادونو په نړیوال وبا کې کارول شوي دوه شاټونو ته لاسرسی نه درلودو چې بایورین نورډیک او کی ایم بایولوجیک جوړې کړې وې. دوه کال وروسته هم دا قضیه پاتې ده، او ډبلیو ایچ او اوس ویلي دي چې د دغه واکسینو زیرمو لرونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افریقا سی ډی سی هم دا ویلي چې د واکسینو خوراکونو خوندي کولو پلان لري، خو اوس مهال زیرمې محدود دي. ایم پاکس یو د پام وړ روغتیایي ستونزه ده چې د ماشومانو په ګډون په نړۍ کې ځینې خورا زیان منونکي خلک وژني، او یو ډول یې ممکن په نو لارو او د افریقا په نو برخو کې خپریږي. خو دا د کووډ 19 یا کورونا وبا په شان نه ده. تر دې دمه داسې شواهد شتون نه لري چې دا د کووډ په سیر په اسانۍ سره د هوا له لارې خپریږي، او داسې وسیلې شتون لري چې د خپرېدو مخنیوي لپاره کار کوي او له خطر سره مخامخ خلکو سره مرسته کوي. په اوسني حالاتو کې چیلنج یا ننګونې دا دي چې بیړني حالت اعلانولو سره به دا روښانه کول وي چې دا خبره هم یقیني شي چې دا وسایل هغه کسانو ته ورسیږي چې خورا ډېره اړتیا لري، لکه په کانګو او گاونډي هیوادونو ته د دې ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت په 15 وزارتونو کې د 28 څانګو تړلو پریکړه کړې ده. له دې سره به په ملک کې 1.5 لک دولتي پوسټونه یا بستونه ختم شي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په 14 اگست په یو غونډه کې وشوه. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د 2 ارب ډالرو قرض اخیستو لپاره تړون کړی دی، او دغه ادارې په غوښتنه د خپل قرض کمولو هڅه کوي. د دې پریکړې په اړه اقتصاد پوهان جلا جلا نظرونه لري. تفصیل یې د راشد خټک په رپورټ کې اوري.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په 15 وزارتونو کې 28 شعبې وتړي. دا پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې یوه غونډه کې په 14 اگست وشوه. د پریکړې موخه دولتي خرڅونه کمول دي، او د دې سپارښتنه هغه کمیټې کړې وه چې حکومت په اقتصادي چارو کې د اصلاحات راوړلو لپاره جوړه کړې وه. دغه تړل کېدونکې شعبې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت، د ریاستونو او سرحداتو وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، د پیداواري توکو وزارت او د صحت په وزارت پورې مربوطې دي. د وزیر اعظم له دفتر څخه په جری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په غونډه کې دا سپارښتنه هم وشوه چې د کشمیر او ګلګت بلتستان وزارت د ریاستونو او سرحداتو وزارت سره یو ځای شي. د دې 28 شعبو په تړلو سره به 1.5 لک پوسټونه هم ختم شي. حکومت د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 2 ارب ډالر اخیستو لپاره تړون کړی دی. IMF د حکومت نه د خرڅونو کمولو او د ټیکسونو زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت د IMF په غوښتنه وزارتونه یوځای کوي او پوسټونه ختموي، په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل
IMF کړه هم داسې خبره نه کوي، هغه د چا په انټرنل سیزنو کې ګوتې نه وخی، هغه ته یو براډر گائیډ لاینز درکې. نو هغه دې تم گائیډ لاینز ورکړي او ته دا ویلې دي چې ګور ستاسو د ټول نه غټه خبره دو دي. یو دا چې ستاسو ایکسپورت نه تیزیږي، او دویمه خبره دا ده چې فرن ایکسچینج له ناراضي نه تاسو مونږ له راځي. دویمه خبره دا چې ستاسو چې کوم د معاشي بیماری ده، هغه ستاسو انکم کم دی او خرچ هم ډیر، نو هغه بجټ ډیفیسټ دی ته وي، هغه ستاسو غټه بیماری ده د اکانومي، نو دا به ټیک کوي.
ځینې تجزیهګران ویره څرګندوي چې د دغې پریکړې له عملي کېدو وروسته به بېروزګاري زیاته شي او خلک به احتجاج پیل کړي، خو ځینې د دې نظر مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیهګر خلکیانی مشال رادیو ته وویل چې حکومت خپلې خرڅې نه کموي. په دې اوسني بجټ کې هم د پارلیمان، د وزیر اعظم د کور او د صدر د کور خرڅ زیات شوی دی، خو په عام اولس زیات ټیکسونه لګول شوي دي. خالق یعنی ادعا وکړه چې د پښتنو په ختمولو سره به بېروزګاري نه زیاتېږي.
یہ والا جو کام تھا جو منسٹریز کو مرج کرنا یا ان کو صوبوں کے حوالے کرنا یا یہ تو
دغه کار چې وزارتونه یو ځای کړی او یا صوبو ته حوالہ کړی خدا تعالی سم ترمیم نه پښته نن 15 اتلس کله په خوا په کار چې شوی وای د سره بیروزګاری نه زیاتېږي دوی پریکړه داسې کړې چې کوم پوسټ خالی کیږي په هغه به بل څوک نه اخلي او کوم خلک چې ریټایر نشي او پاتې شي هغه به یو صوبو ته ورکړي او کو صوبو انکار وکړي چې موږ خپل برتیاني کوو نو بیا به دغه نور وزارتونه کې خالی شوی ځای نو ته ولي
کام کرتا رہے گا
حکومتی سرچینو مشال رادیو ته د نوم نخودلو په شرط وویل چې په دې یونیم لک پښتونو کې ډیر لا په خوارا سي خالی دي او په دې کارکونکو چرواکو د ریټایر کېدو نه پس نوی خلک نه دي ګمارل شوی. دوی وویل چې پر روان مالی کال کې بلدې پریکړې څخه خاص ګټه یا تاوان نه وي، البته پر راتلونکي کال کې بلدې په وجه د حکومت خرڅ کم شي او اقتصاد ته به یو څه ګټه ورسیږي. د یادونه وړ ده چې حکومت ته هغه سرکاري ادارو او کمپنیانو خرڅولو او شخصي کولو پریکړه هم کړې ده چې تاوان کوي. په دې حق له کار روان دي خو له کومه اداره خرڅه شوې نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا تاسې خبرې غړې اوري. د پنجاب حکومت دا غو خلکو لپاره چې د میاشتې له 500 یونټونو کم بجلی مصرفوي د بجلی د ارزانه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د اعلان سره سم دغو کسانو ته به فی یونټ 14 روپۍ ارزانه بجلی ورکول کی. پخوانی وزیر اعظم پرون د دې اعلان پر مهال ویل چې حکومت به د پنجاب صوبې غریبو خلکو ته د ارزانه بجلی ورکولو په خاطر د 15 خرابو روپو سبسډي ورکوي. خیبر پختونخوا حکومت د پنجاب د حکومت دغه پریکړه غندلې ده. د خیبر پختونخوا ولس او سیرون کې وایي کده پنجاب حکومت غریب خلکو تارزانه بجلی ورکول شي نو ولې د دې ځای حکومت دا ګام نه چتوي. د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان رپورت لري.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون صدر میا محمد نواز شریف یو خبری کانفرنس کې د جمعې په ورځ پنجاب صوبه کې اولس ته ارزانه بجلی ورکول لپاره د شوخه 50 ارب روپو سبسډي اعلان وکړ او دغه اعلان تر مخه د اگست او سپتمبر میاشت بلونه کې به ورته 14 روپۍ یونټ ارزان ملاويږي او دغه پیسې به حکومت د خپل خزانه نه ورکوي او د لپاره پنجاب حکومت په خپل پرمختیاي فندونه باندې کټ لګولې دي. د شړونکو په وینا بجلی زیاته او ارزانه په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي نو ولې دا ډول ریلیف یا ارزانه بجلی پیکج پختونخوا صوبې اولس لپاره نشته دی. نو د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی غړی احمد کریم کونډي مشال لیډو ته وایي چې ټولې صوبې خپل اولس لپاره او خپل وسایلو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. خبد مرغي د پختونخوا صوبې ده چې د دې ځای حکومت سره نه د خپل وسایلو او نه د خپل اولس فکر شته دی.
پنجاب خپل بس فیصله کوي کې دا خو زمونږ ولا وده پراته دي کنه یاد نو مطلب چې کله صوبه وده پراته نو پاغي وسایلو باندې خو نو خلک راضي قبضه پہ کئی اور مزے ہم پہ کئی دا خود قانون ہے قدرت تک نہ ہوئی نا سباب روز مونگا پیسے ملے کہ انشاءاللہ پی این ایف سی مانی خبر میں بری پتی مانی برنا چو انشاءاللہ مکہ ما چو لے دا پنجاب کو گورا پاکستان از پنجاب سینٹر کنا اخو الریڈی دے خو خبر ادا چ مونگ دے کمپیریزن کی یا مونگ پ دے مقابلہ کے ست تیاری اکڑا س ہوم ورک مو کو اس زان مطلب چ کنے مونگ دے آئینی باغون نے مونگ لیڈرشپ نے خبر صوبائی چ کم کیبنٹ تے صوبائی وزیر اعلی صاحب تے بس پختانو زور تے خبرو زور تے نور حسین
په اسلام آباد کې انګریزي ورسپانه د نیشن سره کارکونکو خبريال فواد یوسفزی چې د بجلی چارو باندې رپورټینګ کوي مشال لیډو ته وایي چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو ارزانه او د ضرورت نه سوا بجلی پیدا کیږي او بیا هم ورته ګران ورکړل کیږي. نوموړی وایي صبح کې دومره بجلی پیدا کیږي کدوی ته وړیا هم ورکی نو هیڅ بوج په مرکز ناراضي او نو په صبح حکومت
کې پی کې بجلی پیدا کیږي په وخت کې نیشنل هایډرو ایوریج کې کم ده 8 روپے او یا پیسې تقریبا او پنجاب کې دی وخت کې کوم دی دا سایوال کول پاور پلانټ نه دی دینا په 3 روپے یو یونټ پیدا کیږي نو زمونږ طرف نه یونټ دی په 10 روپے او په او یا پیسې او دا طرف نه پکې شامل کیږي په 3 روپے نو ککې پی ته مکمل بجلی فریم کی غنا نو بیا پکې دی نقصان نشته ځکه چې مونږ بجلی کم از کم دی وخت کې سلور 1.5 میگا واټ پیدا کو هایډرو چر ټول ناردانه بجلی ده کنه او زمونږ صبح ټوټل ډیمانډ چې کم دی هغه دی 2.5 میگا واټ خو مونږ 2.5 نه راګي مونږ 1.5 میگا واټ راګي نو دی دا کولی شي صوبایي حکومت هم دا برداشت کولی شي وفاق هم دا برداشت کولی شي نو زمونږ په بجلی کې د کمېدو ډېر گنجائش دی. د پنجاب په نسبت تک پنجاب بجلی ګرانه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت دریز معلومو لپاره د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره تماس نیولو هڅه وکړه خو مرستیال یې ویل چې اسلام آباد کې مصروف دی او زر وخت خبرې نشي کولی. او د میا د ما شریف لخوا دغه اعلان باندې د خیبر پختونخوا حکومت خپل رد عمل خوده او سخت ټکونه په میا نواز شریف او په پنجاب حکومت کړی دی. د خزانه صوبای وزیر مزمل اسلم خان خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د بجټ د نیمه نه زیاته برخه یوازې پنجاب صوبې ته ځي، کوم چې 8.25 ارب روپیه دی. نو په دې دومره بجټ کې 45 ارب روپیه سبسیډي سو دومره غټه خبره نه ده. نوموړی په خپل دغه بیان کې په پختونخوا صوبه کې د بجلی ارزانولو یا د دې صوبې ولس ته د سبسیډي ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو تیر ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې غریب او بېوزله کسانو ته د شوخه 1,15,000 کورنو ته د سولر سیستم یا شمسی نظام د ورکولو اعلان هم کړی دی. پاکستان کې دا وخت یو یونټ بجلی نرخ اوسطن سره د ټکسونو د ځینې صارفینو لپاره د 20 روپیو سیوا او د ځینې لپاره د 2 روپیو سیوا یو یونټ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوې نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو د سیلګری لپاره د خیبر پختونخوا مشهور سیمې چترال، کومراټ او کلام د موسمیتی بدلون په ضد کې دي. چترال او کلام کې سیلاب د ځایي اوسیدونکو ژوند او کاروبار سخت اغیزمن کړی دی. د چترال او کلام سړکونه وران پرته دي او کورونه هم د اوسیدو جوګه نه دي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته د خیبر پختونخوا یو ویش خبریالانو د دغو سیمو دوره کړې ده، چېرته چې دوی د سیلاب متاثرینو سره لید کاته کړی دی. سیمو کې د موسمیاتي بدلون څه صورت حال دی زموږ خبریال خالد دنیاس تفصیل راکوي.
چترال، کلام او د کومراټ په شمول د خیبر پختونخوا غرونه د نخترو او وورونه محروم شوي. د غزایونه چې به ورته د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو سیلګری هم راتلل، نن وختونه د تودوخې د زیاتېدو له امله هغلته د ورتلونکو سیلانیانو شمیره ټیټه شوې ده. هغلته وورې ویلې شوي، سړکونه او روغ کلي د سلایډینګ یا غر د خوېدو د امله خراب شوي دي. د چترال لری پرتو سیمو اولس د ژوند د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او سیلابونو ژوند نور هم د کړاو سره مخ کړی دي. د ډان ورسپانی خبریال محمد اشفاق چې دوره کوونکی یویش صحافیانو کې شامل و، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې موسمیاتی بدلون د کومراټ غوندی سیما دومره متاثره کړې ده چې هلته اوس خلک د اگست میاشت کې پکې لګی دی. وایي سیلابونو لوجی سړکونه وران پراته دي او خلک د ستونزو سره مخ دي.
چې دا کوم اوره ویلې کیږي او هغه کې لیک جوړ شو په یوځې بس ټوکی د دې د وجه ډیر زیات فلډ راځي او چې د دې انفراستراکچر د روډ دی لګیا دی یا واټر چینل دی یا داسې د دې اګریکلچر لین دی هغه ډېر زیات متاثره کیږي. په چترال کې هم موږ داسې نوٹ کړی دی چې کم د فلډ چې کم دی هغه ځمکې یوړي نو ډېر داسې خلک لګیا دي چې هغه مایګریټ کیږي خپل ابایي کلي چې هغه پرېږدي.
شیبا حیدر پیښور کې د جیو ټی وی سره خبریالی کوي. دا وایي که څه هم یاد سیمې د موسمیاتي بدلون نه ډېری متاثر شوې دي، ولی حکومت لخوا دې سیمو کې څه قسمه اقدامات نه دي شوي. سیلاب او موسمیاتي بدلون د ښځو ژوند څنګه اغیزمن کړي په اړه شیبا حیدر وایي.
هغوی ښځو دا خبره کوله چې دا سیلابونه راشي زموږ کورونه تباه شي، انفراسټرکچر زموږ تباه شوي دي. هغې ته پرابلم و چې حکومت طرف نه څه اقدامات نه دي شوي. د حکومت ته پکار ده چې په داسې علاقو کې دې راشي، دلته کې د هیلتھ فیسلټیز ورکي چې کم هلته کې سیلاب نه متاثره ضلع دي، هلته دې بحالي کارونه شروع کړي چې کم دغه خلکو چې سخت ژوند تیری لګیا دی هغه ژوند ته خلکو آسان شي. لارې دلته کې ټیک نه وو، پلونه خراب وو، د اوبو مسله وه.
د چترال ریشون سیمې یوه زنانه ډېره وارخطا ښکارېدله. د کور حالت یې خپل حال ویلو چې سیلاب ډیره اغیزمنه کړې ده. دی مشال ریډیو ته وویل په 26 جولای د شپې دا بچو سره ودوا چې سیلاب لکه د زلزلې راغلو. دا وایي چې چیغې کړلې او د کور نه ووتل. د کور د ضرورت سامان لکه کمبلې جامې کارپېټې او بلستنی بهر پرتی وی کوم چې دوباره د استعمال قابلیت نخکاری دی
او سارے بچے سب عورتیں چیخ کے
هغه ټول ماشومان او مونږ خځې چغې وهلو سره بهر وته دلته پولو گراوند دی مونږ ټول لته لاړو چې بیا رالو زمونږ د کور ټول د سیلاب د اوبو نډکو ټول سامانونه هم خراب شول مونږ د خپل اوبه نشته د جامو وینځلو لپاره هم اوبه نه لرو مونږ په خپلو پیسو اوبه راوړو او د خپلو لپاره هم اوبه راوړو
لحاظ علی چھپے خبر کی یو خبریال دے وائی موسمیاتی بدلون دا وقت چترال دیر او سوات تر ټولو لویا مسله ده. عام اولس د موسمیاتی بدلون په اړه څومره پوه لري په اړه یې نوموړی وایي.
د مختلفو خلکو سره خبرې موکړي خلک اوس هم په مجموعي توګه د ماحولیاتي تبدیلۍ نه خبر نه دي چیرې دا څه کیږي او موږ سره څه روان دي. وقتی د دې د مسلې حل خو راوباسي خو په مستقله توګه د دې مسلې حل نه د حکومت سره شته نه د دغه ځای د خلکو سره شته. څومره چې په موسم کې شدت راځي د دغه ځای په زرګونو نه په لکونو خلک نیخ به نیغ داغوی جون د دینه متاثره کی.
کسه هم د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام کلاف ټولاندی چترال سوات او دیر کی د سندونو غاړو ته حفاظتي پښتۍ پهغرونو د بوټو نالولو ترڅنګ متاثرینو ته زمکی کرلو د پاره تخمونه او نور ضروری سامان ورکړل شوی. ولی د موسمیاتی بدلون نه متاثره دغه خلک حکومتي مرستو ته هم اړتیا لري. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. د مشال رادیو د خبرونه څنګه دا په نورو خبرونو سره نظر لرئ نو تاسو موږ ته غږیز پیغام راولېږئ، خپل نظر را سره څرګند کړئ. 00 4 3 3 6 6 9 دا د واتس اپ نمبر دی، په دې باندې غږیز پیغامونه را لېږلی شئ. دا پیغامونه موږ د مشال په نوم خبرونه کې هم درته خبرو او د خبرونه د هر خالي په ورځ له 5 نه تر 6 بجو پورې تاسو اورېدلی شئ. اوس خبري غړې کې نو رپورټونه. د پېښور کمشنر ریاض سید له دفتره د اگست په 14 مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پیښور او تورخم ترمنځ د گاډو بیروبار کمولو او ترافیکي ستونزو هوارولو لپاره د خیبر پاس اکونومیک کوریډور په نوم د اقتصادي رهداري په پروژه د کار تیزولو لپاره د ټولو اړوند ادارو سره یو غونډه کړې ده. په بیان کې راغلی چې حکومت غواړي په دې منصوبه کې شامل په خواو شاته 30 کیلومتره سلور رویه سړک باندې زر کار پیل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنعتونو خونی عہدیداران او سوداګرو ویلي چې دې کار سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حلې ځلې آسان شي، بلکې منځنۍ اسیا ته به هم د خلکو رسایي آسان شي. فرهاد شینواره د نور تفصیل سره.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د اقتصادي راهداري منصوبې لاندې به د پیښور او تورخم ترمنځ د اکسپرس وې په نوم خواوشا 30 کیلومتره سلور رویا سرک جوړوي. په دې لړ کې د پاکستان د سرکونو کمی ادارې نېشنل های وی اتارټي، د خیبر پختونخوا پرمختیایی کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ، خیبر پختونخوا اکنامیک زون او د دې منصوبې کنسلټنټ یا مشورتي ادارې او د ادارانو سره د غونډو لړۍ پیل کړي او فیزیبلټی رپورټ په زر جاری شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې دې نو ګروپونو جوړولو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې شي، بلکې منځنۍ آسیا ته به هم د سوداګرو رسایي اسانه شي.
چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور جوړ شي نو د تجارت لارې به اسانه شي، د زوړ سړک به د وطن او د کلي په استعمال کې راشي، او خیبر پاس اکنامک کوریډور چې کوم دی نو دا به د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا لپاره ډیر مفید ثابت شي. خو کدا عملی طور باندې وشول دا پروجیکټ چې کوم دی، دا د خیبر نه تخته بیگ نه والا تورخم پورې سلور روي سیده سړک دی.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وای چې دا محل د پېښور او تورخم ترمنځ سړک باندې افغانستان ته بار وړونکو گاډو لوی کتارونه جوړ شوي، او که دې منصوبې لاندې نوي سړکونه جوړ شي نو ټرافیکي ستونزې به ورسره هوارې شي او د ډرایورانو کړاو به ورسره ختم شي.
تورخم نه تر شاګۍ علي مسجد پورې چې کوم د گاډو لاینونه ولاړ وي او هر وخت د ټریفک مسله تر جوړه وي، نو ټریفک کنټرول کولو کې به ډېر مددگار ثابت شي. دا روډ د ایکسپریس وی په نوم باندې پېښور نه تر تورخم پورې 47 کیلومتر کدا منصوبه ملي شو، د سره به پاکستان افغانستان په تجارت باندې ډېر ښه اثر پریوزي.
د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنټ او منیجمنت کمپنۍ چارواکو ویلي چې دا منصوبه د نړیوال بینک په مالی مرسته جوړیږي او دې لپاره څه باندې 400 میلیونه ډالره منظوري ورکړل شوی، او دې منصوبې لاندې نه یوازې سرکونه جوړیږي بلکې انډسټریل زون، بارډر مارکیټونه یا منډیانې، د بجلی ګریډ سټیشنې، او ځوانانو لپاره د تجارت او هنرونو د زده کړې پروژې هم پکې شاملې دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه چې د مفکورې په نوښت د اګست په 13 پیل شوې وه تېره ورځ پای ته ورسېده. د مفکورې مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره دا ډول غونډې اړینې دي. په غونډه کې پر میرمنو، نرښځیانو او د ژوند پر نورو طبقو د تشدد د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه د مفکورې غونډې ته ورغلی او نور حال به د هغوی په رپورټ کې اورو.
دا په پیښور مفکوره کې د عدمی تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدمی تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. ډېر ورځنۍ غونډه د اګست په 13 تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام ولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
موږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې تر ډاډه کارم کولای شي، تر سره د زیان ډیر سویم نو ویر هم نی اثر هم د چا نه کوي، او د تشدد لپاره به د تشدد وسایل پوره کوي. بل په عدم تشدد باندې د عدم تشدد تر لار باندې پولیس تا سره ملګری کیږي، خو د تشدد په لار باندې پولیس تا سره ملګری کیږي نو.
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په 1300 کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس اکشن الائنس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه در 2016 پورې په خیبر پختونخوا کې له 1.5 زیات نرخزیان وجلی شي، او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوي. د ترانس اکشن الائنس مشر فزانه ریاض مشال ریډیو ته وویل چې باید ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپل رویو کې زغم پیدا کړي.
نو تشدد د چي دینو ذهني هم شروع دي په موږ باندې، جسماني هم شروع دي، او کم چې کم عمل کې موږ سیګو او وي چې یاره د آزاد دینو الته موږ پابند یو. کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته د هغه اویرنس تو نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دي، خو ډیر کار چې دي نو هغه موجوده ګورنمنټ کې پکار دي او موجوده عوامو کې هم پکار دي. عوامو کې په معاشره کې
غونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیع الدین مشال ریډیو ته ویل چې په نن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي، باوجود لدی چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د سمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زه ګڼم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کیدی شي، د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اورېدو زغم پیدا کیدی شي، او دا ټول سیزونه مونږه د تشدد نژغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقونو د غوښتلو، د انسانیت د خدمت د پاره، د ټولنیز کامی شعور د ارتقا د پاره، د هغې لپاره دغه قسمه ناستې یو ډیر غټ شعور او ورکړه کوي.
دا پاکستان حکومت د سخت دریځې او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلاره ټاکلې وه، خو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.